د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د یو ساعت پښتو خبرونه ته مو زنه ریاست نوري هر کله کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د جمهوریت ریاست چارواکي وایي نوې ولسمشر ته د واک سپارل به په خپل وخت ترسره شي. د افغانستان د ملي امنیت مشر وایي په هلمند کې د وروستیو ناامنیو تر شا د پاکستان د استخباراتو او د ایران د سپای پاسداران انقلاب لاس دی. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د خبرونه دوهم نیمه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو مخکې له دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې پاکستانی پوځیانو ټینګار وکړ چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې په شمول د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. د عراق د کردستان سیمه مشر مسعود بارزانی وایي په پام کې لري چې په 2 میاشتو کې د خپلواکۍ په تړاو یو ټول پوښتنه ترسره کړي. خو لومړی به سید کمال شاه عارف توال ورکو چې د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکه. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د ایران سپای پاسداران او د پاکستان استخباراتي اداره ISI د هلمند په جګړه کې لاس لري. د هلمند په روانه جګړه کې 95 پاکستانی وسلوال د افغان ځواکونو لخوا وژل شوی دی. د مدني ټولنو شبکې او د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ټولنو د افغانستان د مشرانو جرګې وغوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ژر تر ژره تایید کړي. بشپړ خبرونه. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د ایران سپای پاسداران او د پاکستان استخباراتي اداره ISI د هلمند په جګړه کې لاس لري. د افغانستان د ملي امنیت او عمومي ریاست سرپرست رحمت الله نبیل نن دغه سرګندونې د ولسي جرګې په ایسته جوابیا غونډه کې وکړه او یې ویل چې دوی غواړي په افغانستان کې ګټي خوندي شي. د افغانستان ولسي جرګې نن د دفاع او کورنۍ چارو وزیران او د ملي امنیت او عمومي ریاست سرپرست دغه جرګې ایسته جوابیا غونډه تذکر بللو چې د هیل چې د حقوقي پوینا د هلمند په ورستي جګړو کې په سمه توګه کار نه دی کړی. د هلمند پروانه جګړه کې 95 پاکستانی وسلوال د افغان ځواکونو لخوا وژل شوی دي. یوې امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نو یو وخت سي ازادي راډیو ټول د یاد وسلوالو جسدونه د ډیورن کرښې هغې غاړې ته انتقال شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس ډاکټر رنگین دات فارس باندې د دوشمې په ورځ کابل کې خبر اعلان تول چې د هلمند په جګړه کې د پاکستانی ملشو شتون یو ښکاره خبر ده. شاغل سپانتا ویل چې پاکستان باید د تروریزم پر ضد عملیاتو په جدیت سره ادامه ورکړي او په دې برخه کې د عملي ګامونو په پورته کولو سره د افغانستان د حکومت ملاتړ راجلب کړي. ټاکل شوی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر روانه میاشت کې لخپلې دندې ګوښه شي. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری ویل جیمز ډابینز په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د کورشونو په لومړي خط کې ځای درلود او د خپل هیواد لپاره د افتخار ډک کارونه کړی دي. جیمز ډابینز پر داسې محل تقاوت کوي چې افغانستان د انتخاباتي لنجو سره مخامخ دی او هڅه کوي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتایج اعلان کړي. ډابینز د نیویارک ټایمز سره د ځانګړي مرکې پر مهال د افغانستان انتخاباتي لنجې له اندېښنې ډکې بللې وې، خو هغه هیله ښودلې چې روانې ستونزې په څو راتلونکو اونۍ کې هوارې شي. ټاکل شوی د جیمز ډابینز مرستیال دانیل فیلمنج د ځایناستۍ وټاکل شي. او د مدني ټولنې شبکې او د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ټولنو د افغانستان د مشرانو جرګې وغوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ژر تر ژره تایید کړي. د بشري حقوقو د مدني ټولنو د اجرایوي شبکې رئیس نعیم نظری نن کابل کې د یو خبري کانفرنس سره حال د جمهور رئیس کرزی نه هم وغوښتل چې دا قانون ژر تر ژره توشیح کړي.
شبکې جمهوری مدني حقوق بشر و مؤسسه
دی وای د مدني ټولنې او د بشري حقوقو شبکه او نوی مسلم مشرانو جرګې څخه غواړي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تصویبول د خپل کار په سر کې ونیسي او په جرترین فرصت کې تصویب کړي ترڅو د توشې لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت واستول شي. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه وای هر وخت چې د اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون دی ته په رسمي ډول وسپارل شي دوی به تایید کړي. دا وکورنی خبرونه بهرنی خبرونه فری با ظاهر وړاندې کوي.
پاکستانی پوځیانو ټینګار وکړ چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې په شمول د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. حقانی شبکې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر شهرونو کې په تیرو څو کلونو کې د یو لړ ډلې ایزو عملیاتو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د شمالي وزیرستان عملیات له 2 اونیو راهیسې روان دي او نن درېیمه ده چې پلیو پوځیانو په برخه پکې اخیستې ده. د پاکستان د پوځ ویان عاصم بجوا پرون خبریالانو ته په اسلام آباد کې وویل چې په شمالي وزیرستان کې د ټولو وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات دوام لري او دې ته نه کتل کېږي چې دا پاکستانی طالبان دي د حقانی شبکې دي او یا هم افغان طالبان دي. د بجوا په وینا د عملیاتو پر مهال تر اوسه 316 یو وسوال وشل سوي دي چې اکثره بهرنیان دي، په ځانګړي ډول د ازبکستان دي. دا ګرانه ده چې دا معلومات خپل واک رسنۍ تایید کړي. د هغه فلسطینی تنکی ځوان مړی چې تشتول سوی و نن په بیت المقدس کې وموندل سو. دغه قتل ظاهرا د هغو دریو اسرائیلي تنکی ځوانانو د وژنې په مقابل کې غچ اخیستونکی برید ګڼل کېږي چې د جون پر دیرشمه یې مړی وموندل سو. راپورونه وایي دغه 18 کلن ځوان نن سهار تشتول سوی او خلکو لیدلی چې په زور یو موټر ته پورته کړای سو. د بیت المقدس ښاروال نیر برکات دا وژنه غندلې ده او هغه یې ویرونکی او وحشیانه عمل ګڼلی. د مړي د قاتلینو د موندنې ژمنه وکړه او د بیت المقدس له خلکو یې وغوښتل چې خپله ارامتیا حفظ کړي. په اسرائیلو کې د جون له 12 نیټې را وروسته دا لانجه داسې مهال راپورته سو چې درې اسرائیلي تنکي ځوانان په لویدیځ غاړه کې لادرکه او وژل سوي وو. اسرائیل په دغه وژنو کې د حماس ډله تورنوي او ژمنه یې کړې چې دغه اسلامي ډله به بیا ورکوي. د هغه سنی مذهبو وسلوالو مشر چې په دې وروستیو کې د عراق او سوریه ځینې برخې نیولې د نړۍ پر مسلمانانو ژغ کړی چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمې ته ورسي او د یو اسلامي دولت د قیام لپاره مبارزه وکړي. د عراق او شام د اسلامي دولت په نامه د وسلوالي ډلې مشر ابوبکر البغدادي په یو سعودي پیغام کې چې تېره ورځ خپور سوی ځان د نړۍ د مسلمانانو مشر یاد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې عراقي ځواکونو له وسلوالو څخه د تکریت ښار د نیولو لپاره خپل عملیات پراخ کړي دي. وسلوالو دوی اونۍ د مخه در ښار ونیو. د غرض د عراق د کوردستان سیمه مشر مسعود برزانی وایي په پام کې لري چې په څو میاشتو کې د خپلواکۍ په تړاو یو ټول پوښتنه تر سره کړي. برزانی له بی بی سی سره په مرکه کې ویلي چې په داسې حال کې چې عراق له وړاندې په سمه توګه په څو برخو ویشل سوی نو وایي اوس د ټول پوښتنو لپاره مناسب وخت دی. نوموړي ویلي چې تر اوسه کومه نیټه نشي ځانګړی کولای خو وایي دا کار به یقینا په څو میاشتو کې وسی. دی وایي وروستۍ پریکړه به د کوردستان سیمه ییز پارلمان کوي. برزانی د غرض د امریکا ژغ ته ویلي چې د عراق اوسنی وضعیت ګډوډ او ویرونکی دی. د زیاته کړي چې دوی پر 1050 کیلومتره پوله باندې له ترورستانو افراطي ډلو او ناپیژندو کسانو سره مخامخ دي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن مینسک ته ولاړ سي او هلته د نازیانو له اشغال څخه د بیلاروس د خپلواکۍ اخیستلو داویې مکلیزه په مراسمو کې ګډون وکړي. تمه ده د روسیې ولسمشر د هغې وده بریا څلې ته د ګلانو ګېډي کښېږدي او د لویې جګړې د تاریخي موزیم له نوې ودانۍ د افتتاح په مراسمو کې برخه واخلي. د کرملین د معلوماتو له مخې پوتین د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په بلنه د هغې وده پلازمینې ته سفر کوي. تمه ده دواړه ولسمشران به پر دوه اړخیزو اړیکو او د سیمیز ادغام پر لړۍ خبرې وکړي. روسیا، بیلاروس او قزاقستان د روسیې په مشرۍ د ګمرکونو د اتحادیې غړي دي. جنوبی کوریا وایي شمالي کوریا نن دوه لنډ واټن وشتونکي توغندي له خپل ختیځ ساحل څخه ازمویلې دي. دا د توغندوی د ازموینې د لړۍ تر ټولو وروستۍ وو او داسې مهال سوي چې په پام کې د چین ولسمشر شي جین پینګ سیول ته په رسمي سفر ولاړ سي. نوموړی به سبا د جولای 3مه سیول ته ولاړ سي او د جنوبي کوریا له ولسمشر پارک ګیون هی سره به وګوري. ټاکل شوی ده په دغه لیدنه کې د شمالي کوریا د اټومي وسلو پروګرام د خبرو د اجنډا په سر کې وي. او د فرانسې د ډیپلوماټیکو سرچینو په وینا خبر ورکړل سوی دی چې د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به نن په برلین کې د اوکراین پر کړکیچ خبرې وکړي. دا خبر وروسته تر دې خپور شو چې د اوکراین حکومتي ځواکونو د دغه هیواد په ختیځ کې له لاسرزنې ناکام اوربند وروسته د روسیې پاله و بلتون غوښتونکو پر ضد عملیات له سره پیل کړ. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د غرس خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان د جمهوریت ریاست چارواکي وایي نوی ولسمشر ته د واک سپارل به په خپل وخت ترسره شي.
موږ ډاډه یو چې په خیر د تحلیف مراسم به د اګست په 2مه یا د اسد په 11مه ترسره کیږي او نوی رئیس جمهور به په خیر د کار واګه په خپل لاس کې اخلي.
لا پلان سره سم دی ولسمشر د دوهم دور انتخاباتو نتیجه باید نن اعلان شوی وي. خو د انتخاباتو خپلواک مسؤل چارواکو ویلي چې نن به په دې اړه پریکړه وکړي چې دغه نتیجه څه وخت اعلانوي. د افغانستان د امنیتي ارګانونو مشرانو د پاکستان استخباراتي اداره او د ایران پاسداران انقلاب ځواک د افغانستان پر روانه جګړه کې دخیل وبلل.
پای سای پاکستان یا سپای پاسداری ایران هم عین تحلیل داره. صداقت گفتم میتونم که میاله در مسائل گرم کردن مشکلات فعلی دست داره.
په کابل کې د افغانستان د هوایي ځواکونو پر موټر نننې ځانوژونکي حملې ته په پام سره چې لکتر لګاته تنه پکې وژل شو. د دفاع وزارت وایي له سخت اقداماتو سره سره نه دي توانېدلي چې د دې وزارت پر کارکوونکو د انتحاري حملو مخه ونیسي. دغه راز په سیمه ییزو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د اروپایي اتحادیې مشران نن په برلین کې د اوکراین کړکېچ د هواري پر لارو چارو خبرې کوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. په حقیقت سره د پروګرام کې مو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له یو چارواک سره په دې خبرې کړي چې ولې د روژې په میاشت کې د خوراکي موادو بیه لوړیږي.
ډیری خلک زمونږ کله چې د روژې مبارکه میاشت را نږدې کېږي، دوه یا درې ورځې مخکې یا بل د ضرورت وړ توکي هغه د په یو ځل د بازار نه واخلي.
دا او د انصاف پلټک پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ډیرو پلانونو له عملي کېدو سره سره بیا هم د دې وزارت پر کارکوونکو د انتحاري حملو مخه په بشپړ ډول نه ده نیول شوې. د دې وزارت وایي نن د هوایي ځواکونو پر یو بس موټر حملې چې له حملې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې انتحاري حملې تر پخوا کمې شوې خو په بشپړه توګه یې مخه نه ده نیول شوې. په عین حال کې د پوځي چارو څېړونکو وایي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره ښه لاره د کشفي او استخباراتي فعالیتونو زیاتېدل او ځینې نور اقدامات دي. جزئیات له کابل د نسیم شفق راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت چارواکي تاییدوي چې د یوې جوړې شوې تګلارې له کارولو سره سره نه دي توانېدلی چې د دې وزارت د کارکوونکو پر نقلیه وسایطو د انتحاري حملو مخه ونیسي. د دې وزارت چارواکي وایي چې لسه مودې راهیسې د ځینو پلانونو په عملي کولو سره د دې وزارت پر کارکوونکو انتحاري حملې کمې شوي خو په بشپړه توګه یې مخه نه ده نیول شوې. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د هوایي ځواکونو پر یو بس موټر له انتحاري حملې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د انتحاري حملو مخنیوي اسانه کار نه دی. دی وایي له هغو تګلارو نه چې دفاع وزارت مخکې اعلان کړی وي ګټه اخیستل شوې او لا هم کارول کیږي، خو له بدمرغه په بشپړ ډول د دې ډول حملو مخنیوی ممکن نه دی. لکه څنګه چې تاسو هم معلومات لرئ، د حملې په دې وروستیو کې ډېرې کمی شوې او موږ هڅه کوو چې له ټولو هغو لارو چارو نه کار واخلو چې د دې حملو د مخنیوي لپاره مرسته کولای شي. د افغانستان دفاع وزارت مخکې ویلي وو چې د دې وزارت د کارکوونکو او افسرانو پر نقلیه وسایطو د انتحاري حملو د مخنیوي لپاره مهمه تګلاره جوړه کړي. د دې وزارت د افسرانو په بسونو کې د یو وسلوال ساتونکو حضور، د ځینو افسرانو لخوا د ملکی جامو کارول او په ملکی موټرو کې تګ راتګ د دې تګلارې اساسي برخه وي. خو په کابل کې د چهارشنبه په ورځ د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو پر بس انتحاري حمله چې د جنرال عظیمی په خبره د دې وزارت اته تنه منسوبین ووژل او دیارلس ټاپیان کړل او له دې وړاندې ځینو حملو دا وښوده چې دا تګلاره ډېره ګټوره نه ده تمامه شوې. د پوځي چارو څېړونکی جنرال عتیق الله امرخیل هم دا ډول تګلارې بې ګټې بولي او وایي چې د انتحاري حملو د مخنیوي لپاره باید درې مهم اقدامات وشي.
ضرورت دي دې چې په اوله زمونږ استخباراتي او کشفي ارګانونه هغه ډېر تقویه سي. تشریح کې مسایل د اردو، پولیس او امنیت په مابین کې ډېر قوي وي. زمونږ امنیتي قوتونه داسې نفوذ ولري چې هلته خلک له دوی سره همکاري او دوی ته راپورونه ورکوي چې دغلته نن داسې مسایل پېښېږي.
څېړونکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو ته ډېر تلفات د سړک غاړې د ماینونو په چاودنو او انتحاري حملو کې اوړي. دوی چنګار کوي چې امنیتي ارګانونه باید د انتحاري حملو د مخنیوي لپاره هلې ځلې زیاتې کړي، ښه هماهنګي ولري او ټول هغه امکانات وکاروي چې په دې برخه کې ګټور تمامېږي.
لبل خو د افغانستان د امنیتي ارګانونو مشرانو د پاکستان استخباراتي اداره او د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د افغانستان پر روانه جګړه کې دخیل وبلل. د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست رحمت الله نبیل د انتخاباتو اوسنۍ لانجې ته په پام سره په اشاره البته وویل چې د ایران او پاکستان استخباراتي ادارې له دې وضعیت څخه په خپله د ځان په ګټه کار اخلي او نه غواړي افغانستان باثباته شي. د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزي د بهرنیو عسکرو د ملاتړ کمیدو ته په اشاره وکړه او وویل چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د کمیدو بدل ته هیڅ فکر نه شوی. د دفاع وزیر بسم الله محمدی هم د هوایي ځواکونو نشټوالی پر روانو جګړو کې د افغان پوځیانو د کمزورتیا یو دلیل وباله. د افغانستان د امنیتي ارګانونو مشران په هلمند او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې د روانو جګړو او ناامنیو د زیاتوالي په اړه د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته بلل شوی وو. صفي الله ستانکزی هم دې غونډې ته ورغلی و. نور حال په دې راپور کې راکوي.
د افغانستان ولسی جرګې د هیواد په ځینو سیمو په تیره بیا په هلمند کې د رواني جګړې په اړه د دفاع او کورنۍ چارو وزیران او د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست د چهارشنبې په ورځ خپلې استجوابیه غونډې ته ورغوښتي وو. د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست رحمت الله نبیل وویل چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI په هلمند کې جګړو ته لمن وهي او غواړي د خپل ځان لپاره د یوې جنګي ساحې په توګه ترې کار واخلي. ښاغلي نبیل د افغانستان د انتخاباتو لانجې ته په اشاره وویل چې د پاکستان ISI او د ایران سپاهي پاسداران له دې لانجو څخه د ځان په ګټه استفاده لپاره لا لوړاندې پلانونه طرح کړي وو چې اوس یې عملي کوي.
شش ماه پیش از انتخابات ما و شما همه ما تحلیل داشتیم که انتخابات
دی وی لنخابات او شپږ میاشتې مخکې موږ ټولو دا تحلیل درلود چې انتخابات به دویم دور کې ټول پوهېدل چې په دویم دور کې به څه ستونزه رامنځته کیږي. د پاکستان ISI او د ایران سپاهي پاسداران په دې پوهېدل او دا تحلیل درلود چې څه ستونزه به رامنځته شي. پاکستان هم دا تحلیل درلود چې د انتخاباتو لومړی پړاو دویم دور سیاسي لانجې د قدرت خلا نو همدا یې موقع بلل چې وکولی شي د فشار پر راوړلو او له همدې موقع څخه په استفادې د افغانستان ځینې سیمې طالبانو ته پلاس ورکړي. کله چې سیاسي لانجې وي د واک خلاوي نو زه تاسو ته په ډاډ وایم چې دوی په افغانستان کې د اوسنیو ستونزو په پراخولو کې لاس لري. خغلی نبیل ویل پاکستان د افغانستان په شمال ختیځو او جنوبي سیمو کې په جګړو کې لاس لري او خپل هیواد د افغانستان پر ضد جنگیالي ورستوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر محمد عمر داودزی د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر محمد عمر داودزی د دې ترڅنګ چې د ګاونډي هیوادونو استخباراتي ادارې تورن نکړي چې په افغانستان کې جګړو ته لمن وهي افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال پر پروسې انتقاد وکړ. ښاغلي داودزی ویل په داسې حال کې چې افغان پوځیان لا په خپلو پښو نه دي درېدلي، یو نیم لک بهرني عسکر د دې کال پای کې له افغانستان څخه وځي او د امنیتي مسولیتونو د انتقال په پروسه کې د بهرنیو عسکرو د تشې د ډکېدو لپاره کوم فکر نه و شوی. یو کال وړاندې 150,000 بهرني پوځیان په افغانستان کې وو او افغاني پوځیانو شمیر هم 400,000 وو چې ټول 550,000 پوځیان کېدل. سږ کال 150,000 بهرني پوځیان عملاً د جنگ له صحنې وځي. د همدې 150,000 پوځیانو بدیل څه دی؟ دښمن په خپل ځای دی، دښمن قوي پاتې او 150,000 بهرني پوځیان وځي. بدیل ته مو څه فکر کړی و؟ هیڅ فکر نه و شوی. نو دا یو ناسم انتقال او یو بیوخت انتقالو خغلی داودزی ویل د پاکستان لوړپوړي چارواکو په وار وار د خبره مطرح کړي چې باید طالبانو ته د افغانستان ځینې سیمې ورتسلیم شي او عملاً په واک کې شریک کړي شي چې د روانو جګړو په پیلول سره خپل د ستراتیژي عملي کوي. لبلې خو د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدی د ولسی جرګې د وکیلانو د دې پوښتنه په جواب کې چې ولې ملي اردو د هلمند په جګړه کې لازم اقدامات نه دي کړي وویل چې ملي اردو یوازې له پیاده قواو کار اخلي، هیڅ مجهز او پرمختللی هوایي ځواک نه لري.
رئیس جمهور اسلامي افغانستان مخاطب میسازیم، نباید
لبلې خو د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پر ولسمشر کرزی غږ وکړ چې اجازه ورکړي څو پر روان جګړو کې د بهرنیو پوځیانو پوځي الوتکې وکارول شي.
جمهور اسلامی افغانستان مخاطب میسازیم، نباید مانی عملیات
دی. وی د افغانستان جمهور رئیس ته ویو په داسې حال کې چې زموږ ملي اردو او پیاده عسکر اړتیا لري د هوایي پوځیانو د عملیاتو مخه دې نه نیسي. دا اجازه باید ورکړي چې د ناټو او ISAF هوایي ځواکونه د افغانستان د خلکو په خدمت کې واوسي. د افغانستان د امنیتي ادارو مشران په داسې حال کې د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته بلل شوي وو چې د هلمند په څلور ولسوالیو د لوګر په ازري او د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو جګړې روانې دي او پر پوځیانو سربېره ګڼ شمېر ملکیانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. صفی الله ستنکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د جمهور رئیست چارواکي وایي نوی ولسمشر ته د واک سپارل به په خپل وخت ترسره شي. په داسې حال کې چې ارګ د نوی ولسمشر د لوړې د پر ځای کولو لپاره تیاری نیسي، د نوی ولسمشر د غوره کېدو لپاره د ولسمشرۍ د انتخاباتو لانجه لا نه ده حل شوې. له پلان سره سم د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو نتیجه باید نن اعلان شوې وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي چې نن به په دې اړه پرېکړه وکړي چې دغه نتیجه څه وخت اعلان کړي. له بلې خوا د دغې لانجې د پای ته رسېدو لپاره د کورنیو او نړیوالو هڅو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم تېر شپه له افغان ولسمشر حامد کرزي سره ټلیفوني خبرې وکړې. دا چې دواړو لورو پر کومو مشخصو مسایلو خبرې وکړې. جانقا الکوزي د دې مسلې په اړه د جمهور رئیس حامد کرزي د دفتر له رئیس ښاغلي عبدالکریم خورم سره مرکه کړې ده. ښاغلي خورم د ولسمشر کرزي او د جانکيري د خبرو په اړه د مرکې په پیل کې وویل
د امریکا د متحده ایالاتو د خارجه وزیر تیره شپه ناوخته د افغانستان په وخت د افغانستان جمهور رئیس ته زنګ وایله او په ټلیفون باندې خبرې وکړې او د افغانستان د جمهور رئیس نه یې غوښتنه وکړه چې د خپل نفوذ نه کار واخلي او ستونزې چې د انتخاباتو پروسه کې پیدا دي دغه حل کړي تر څو چې د کاندیدانو ټولو تشویشونو ته ځواب وویل شي.
د جمهوري ریاست ځواب څه و چې د مسله کې به دوی حتما منځګړتوب وکړي یا به د موجودو قوانینو له مخې دا مشکل حل شي په نږدې وخت کې؟
د افغانستان د جمهور رئیس ځواب دغه و چې افغانستان نو سرحمدالله په هره برخه کې خپل موسسات او قوانین لري او هر څه باید همدغه قوانینو په چوکاټ کې حل شي تر هغه ځایه پورې چې بیا د نورو تشویشونو د محترمو کاندیدانو د تشویشونو پورې ارتباط پیدا کوي هغه به په افغاني طریقې سره انشاءالله په داسې و تفاهم چې د ټولو تشویشونه رفوي افغانان به خپله ټوله هڅه کوي چې هغه حل کړي نور نو د ښو رڼا او شفافو انتخابات او هغه تخنیکی اخ هغه باید ما د خپل قوانینو په چوکاټ کې او د خپل مغه مربوطه موساتو د طریقه حل شي.
جمهور ریاست ویل چې د اگست په دویم د نوی منتخب جمهور رئیس د مراسم یا د لوړې د پرځای کولو لپاره ټول ترتیبات نیول شوی دي او د څه باندې څلوېښتو هیوادونو مشرانو ته بل لیکونه استول شوی دي. یعنې تاسو پوره ډاډمن یاستئ چې دا انتخاب به په خپل وخت وشي که څنګه؟
انشاءالله موږ ډاډه یو چې په خیر د تحلیف مراسم به د اگست په دوامه یا د اسد په یولسمه ترسره کیږي او نوی رئیس جمهور به په خیر د کار واګې په خپل لاس کې اخلي او د افغانستان خلک او خصوصا د دوه محترم کاندیدان دوی هم د افغانستان خواخوږي او وطن دوسته خلک دي او دوی به هم په هیڅ صورت پرې نه ږدي چې دا مسله لانجمنه شي او هر څه به انشاءالله حل شي او دا مراسم به ترسره شي.
د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالکریم خورمو خغلی خورم وای چې تیرش په د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری افغان ولسمشر حامد کرزی ته ټلیفون وکړ او هغه وغوښتل چې د انتخاباتو د لانجې د هواري لپاره د خپل نفوذ کار واخلي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو لانجه هغه وخت جدي شو چې عبدالله په انتخاباتو کې د درغلیو تور ولګاو او ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په درغلیو کې داخل دی. نوموړی له دې وړاندې هم لاړه او د افغانستان جمهوري ریاست او نور چارواکي په درغلیو کې داخل وبلل. ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې هڅه وکړه چې د کاندیدانو ترمنځ را پیدا شوې ستونزه حل کړي او له هغوی نه غواړي چې د افغانستان د موجودو قوانینو په رڼا کې باید هر ډول ادعاوې او ستونزې حل کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي دي چې د 1900 محلونو رای له سره شمیري په پام کې و. البته له پلان سره سم باید د ولسمشرۍ د دوهم دور د انتخاباتو ابتدایي نتیجې نن اعلان شوي وای. خو له کابل مو څو شیبې مخکې خبر ترلاسه کړ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي غونډه کوي او څو شیبې وروسته به په دې اړه پریکړه وکړي چې دغه نتیجه څه وخت اعلان کړي. خو د افغانستان اکثر اوسیدونکو دغه نتیجې ته سترګې په لار دي. د فراه اوسیدونکو وایي چې د انتخاباتو د پایلو ځنډیدل دوی پر ژوند بد اغیزه کړې ده. د یو شمیر فراهي اوسیدونکو نظرونه به واورو.
زه ایمال بارک یم د فراه د ولایت اوسیدونکو. ته نتایج په موږ په اقتصادي وضعیت باندې ډیر اغیزه لري او مشکلات موږ ته سونځي را مخته کړی دي. دغه نتایج ژر د ژر اعلان سي ټول شهروندان سوای چې خپل عادي ژوند ته ادامه ورکړي.
فراه یو مرزي ولایت دی او خلک یې اکثرا په زراعت باندې بوخت دي او یو تعداد یې په تجارت باندې بوخت. خلا ده په اصطلاح د قدرت بوای یا اقتدار بوای دا خلا باید هر څه ژر تر ژره په اصطلاح ورکسی او رئیس جمهور د نوی پلانو سره راځي تر څو چې کاروبار خلکو ته پیدا شي.
د فراد دوتن اوسیدونکو نظرونه مو د انتخاباتو د لانجې په باب واورېدل. دوی غواړي چې دغه لانجه هر څومره ژر چې کېدای شي باید پایته ورسول شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز دوبنز په روانه میاشت کې خپل دنده پای ته رسوي. د دوبنز د خدمت وروسته میاشت لډیر لوړو ژورو ډکې وي. امریکا سکه افغانستان د خپل عسکرو د ایستلو پر پلان موافقه وکړه او خو له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې نیمګړې پاتې شوې دي. نیویارک ټایمز رسپانه د جیمز دوبنز د کار په اړه یو مقاله خپره کړې چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
جیمز دوبنز له نیویارک ټایمز سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه له احتیاط او امیدواری ډک نظر څرګند کړی دی. په افغانستان کې د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې د افغانانو پراخ ګډون داسې هیله پیدا کړې چې له سیاسي لارې د هیواد ستونزې حل کېدلای شي. خو د نیویارک ټایمز په لیکنه په ټاکنو کې د درغلیو ادعاو د پروسه تر خړ سیوري لاندې کړي او د کابل او امریکا ترمنځ د دوړخیز امنیتي تړون برخلیک هم ناڅرګند پاتې دی. جیمز دوبنز په دې ارتباط نیویارک ټایمز ته ویلي، زه فکر کوم چې د انتخاباتو په وړاندې موجود بنبست جديدي او حتی د افغانستان د ویشل کېدو خطر رامنځته کولای شي. دا چې پیښه د افغانستان په حد کې هیوادونو لپاره غیر معموله خبره نه ده، ځکه په داسې هیوادو کې د ماتې منلو دود نه دی رامنځته شوی. خو د امریکا ځانګړي استازي ټینګار کړی چې افغانستان په شمه موقف کې دی او د سیاسي جوړجاړي امکان ډیر دی، ځکه د جیمز دوبنز په باور په افغانستان کې ژبنی، قومي او دینی اختلافات هغومره نه دي ژور شوي چې په خوانی یوګوسلاویا یو بشله او یای د عراق د تجزیه خطر رامنځته کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي نیویارک ټایمز ته ویلي، اوس د افغانستان راتلونکي ته ډیره مهمه ده چې په روان بحران کې لارو باسي، د ټاکنو څرګند نتایج اعلان سي او د ټولو لپاره د منلو وړ وي. پخوانی ډیپلوماټ جیمز دوبنز په سومالیا، د بالکان په هیوادونو او هیټی کې هم د امریکا د ځانګړي استازي په توګه مامور پاتې شوی دی. د امریکا پر متحدو ایالاتو د سپتمبر د ولسمې تر تروریستي حمله وروسته د امریکا پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش جیمز دوبنز د افغانستان لپاره خپل ځانګړي استازي ټاکلی وو. نیویارک ټایمز لیکي جیمز دوبنز په 2001 میلادي کال کې د بون په کانفرنس د افغانستان د جمهور رئیس په توګه د حامد کرزي د ټاکل کېدو لپاره د ټولو خواو د تایید په ترلاسه کولو کې هم مرسته وکړه. د چا هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مامور وو، حکومتي دنده یې پرېښوده او د روند کارپوریشن په نوم تحقیقاتي مرکز کې په کار پیل وکړ. تر کال د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په ټینګار د افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي مسولیت د تور کړ شو، خو هغه مهال هم ویلي و چې یوازې د یو کال لپاره به دا دنده سرته رسوي. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ماموریت یو بیوروکراتیک قدرت دی او په سیمه کې د تروریزم پر ضد جګړه کې چې د ولسمشر اوباما په وینا د ضرورت لمخې پیل شوی، د امریکا د حکومت ډیپلوماټیکي هڅې او د دولتي تاسیساتو جوړونی چاري سره هماهنګوي. خو د نیویارک ټایمز په وینا سپین ماڼۍ تر ډیره حده د سیمه لپاره د حکومت د پخواني ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک په کار کې مداخله کوله او د دې دفتر یو شمېر مامورینو ویلي چې د فعالیت څرنګوالی هم د وخت په تیریدو بدل شوی دی. د امریکا په جان هاپکنز پانتون کې د پرمختللو نړیوالو زده کړو د څانګې مشر ولی نصر نیویارک ټایمز ته ویلي، کله چې هولبروک د افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه کار کاوه، داسې انګیرل کېده چې له افغانستان سره د سپین ماڼۍ علاقه ورځ په ورځ په کمېدو ده. په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو تیاری نیسي، یو شمېر څېړونکي وړاندیز کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ماموریت پای ته ورسول شي او مامورین یې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې وګمارل شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو اوریدل شي. د اروپای اتحادیه مشرانو په برلین کې د اوکرين د کړکېش د هواري پر لارو چارو خبري کوي. تفصیل د ملالی بشیر پر راپور کې.
دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اوکرين دولتي ځواکونو پر روسیا په لاره جلا غشتونکو په خطیت کې برته بيدونه پایل کړل. دوی دا بريدونه له هغه وروسته پایل کړل چې د لسورځ لپاره د اوربند هڅې د کړکېچ ته لپاره ناکام شوې. یو فرانسوي ډیپلوماټیک سرچینه وایي چې د برلین غونډه کوم دقیق هدف نه لري، خو د سولې د هڅو لپاره به ښه فرصت وړاندې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د نننۍ غونډې ملاتړی وو. د خپل ملاتړ څرګندونه د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والټ شتنمایر سره په تلیفوني خبرو کې وکړه چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارون فابیو او د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلمکین سره به لیدل کتل وکړي. د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن به هم د اوکراین پر کړکیچ په برلین کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر شتن مایر او د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره خبرې کوي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو د دوشنبه په ورځ ویلی وو چې دی د اوربان توافق نامه نه نوي کوي. د زیاته کړ چې روسیه په لوه جلا غشتونکو دا اوربان د بیرته راټولېدلو او له روسیه څخه د درنې وسلې اخیستلو لپاره د فرصت په توګه وکاراوه. د روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین د پوروشینکو د دې پریکړې په خبرګون کې وویل چې د اوکراین د مشر په اوکراین کې د جنگي عملیاتو مسؤل کړی دی. په بروکسل کې پرون اروپایي اتحادیه پریکړه وکړه چې پر روسیا بجر نوي بندیزونه نه لګوي. د دوی په وینا په اوکراین کې تر اوسه حالات نه دي روښانه. کیف ویلي دی چې اوکراینی ځواکونه په لوهانس کې له روسیې سره د دوفزګانسکي په نامه پوله بیرته نیولې ده. په عین حال کې یاغیانو ویلي دي چې د لوهانسک هوایي ډګر د دوی تر کنټرول لاندې دی.
دونیمې بجې شوې. فری بازار ته باور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وای ایران او پاکستان په افغانستان کې د خپل ګټو د خوندي کولو په هدف د هلمند په څیر کړکیچونو لاس پورې کوي. د افغانستان د وی امنیتي سرچینې په خبره د هلمند پروانه جګړه کې 95 پاکستاني وسلوال د افغان ځواکونو لخوا وژل شوی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي جیمز ډوبنز روانه میاشت خپل دند خپل مرستیال دانیل فیلمن ته سپاري. د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان کې د دوی عملیات د ټولو وسلواله پر ضد او هیڅ مخالفه ډله به استثنا نه وي. د عراق د کوردستان سیمه مشر مسعود برزانی اعلان کړی چې په 2018 کې به د خپلواکۍ ټول پښتنه تر سره کړي. جنوبي کوریا وای شمالي کوریا نن دوه تن وشتون کې توغندي ل خپل خطیت سال څخه آزموېل دي. او د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین نن منسک ته ځي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په پاڼه کې هم لوستلای او کتلای شئ. مخکې لدې چې دوه نیوز پروګرامونو ته وار ورسیږي اقتصادي خبرونه واوري.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د کندز ولایت چارواکي وایي سکل د غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د کندز د کرنې ریاست د زراعتي امور مسؤل عبدالبصیر فقیري نن ازادي راډیو ته وویل سکل د غنمو حاصلات په کندز کې په ټولیز ډول 1500 ټنو ته رسیږي چې د تیر په پرتله په کې نږدې 100 ټنه زیاتوالی راغلی. د هغه په وینا د دې غنمو 280 ټنه کابل، مزار شریف، جلال آباد، تخار، بدخشان او بغلان ته لیږدول کیږي. په همدې حال کې د کندز بزګران غنمو د حاصلاتو له ډېرې دود د خوښۍ په څرګندولو سره وایي چې په بازار کې د غنمو نرخ ډېر ټیټ دی او دوی خپل کړی مصرف بیرته نشي ترلاسه کولی. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی وایي چې د دوی او د کسبګرو له اساسو نه جوړ یو کمیسیون په دې کار کوي چې په کابل کې د اړینو خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې راټیټ کړي. د دې خونی اداري مرسل احمد توفیق دوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په بازارونو کې د مداخله قانوني حق نه لري خو دغه میسونی د اسلامي مکلفیت په اساس جوړ کړی دی. نو موري وای چې اوس په بازارونو کې باید د لپاره لوړی شوی چې اړینو موادو ته تقاضا ډیره شوی خو په ورته وخت کې ډاډ ورکوي چې په سوره چې به بیرته کنټرول شي.
د تقاضا د ډیرو دو سره دا معمول دی د مارکیټ چې اوس نرخونه لوړیږي مګر کله چې د روژې وام اتمه یا لسم ورځ کېږي ان شاء الله تاسو به د دې شاهدان اوسئ چې نرخونه به بیرته راټیټ شي.
د سوداګرۍ خونه په داسې حال کې د لوړو بایو د رقمولو هڅې کوي چې په دې وروستیو کې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې هم خلکو په پرلپسې توګه د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بایو له لوړوالي نه شکایتونه کړي دي. او د هم د چهارشنبه د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بایې یو اومانی بوجۍ وړه 1250 افغانۍ، یو بوجۍ وریجې 1300 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 1200 افغانۍ، 15 لیتر غوړي 1200 افغانۍ، یو کیلو اوبلن گاز 15 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 35 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 25 افغانۍ. د شاهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي چې نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنۍ اثارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 850 افغانۍ او 15 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 95 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 95 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 10 پوله او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشامدی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
د
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې شیر محمد هریپال د لوګر ولایت د مرکز پل عالم د هریپال آباد د کلی اوسیدونکی دی دی وایي یو کال مخکې د ملي اردو د ځواکونو یو افسر د ده د تره زوی د پل عالم په بازار کې په ډزو وژلی دی شیر محمد محکمې ته د دغه افسر د راکاږلو غوښتونکی دی
نوم یې شیر محمد هریپال د هریپال آباد له کلي د لوګر ولایت له مرکز څخه بیا اړیکه نیولې زموږ مشکل خو دا ده زما د تره زوی د محمد صابر هریپال په نامه دوه کاله مخکې د هریپال آباد کلی څیرمه د نیازه پوزا کې د ملي اردو لخوا نه په شهادت ورسیده
ولی وجلوڅه دا کوي چې دا چا واجه
دا د ملي اردو سیمنسبانو واجه یو کمانډانو چې هغه راغلی او د دوی کورته د کابل او ګردیز په عمومي سړک باندې فروت د لشپې مان چای خيو هغه چې راغلی ول د غنه مان کله چې د ملي اردو پرشتان غلوته کله چې هغه ولیدل د د کور نه زیاده دنه پختنه کوي چې ما چا ول وز دول ز خبر نه يم تور شپه و هر چا چې خله ته ډیر کورونه دي بس دا له کور نه راوېسته د صابر هریپال زامن او ورتکتل او هغه په شهادت ورساو
یعنی تاسو ادا کوي چې د تر زو يم بی ګناو او په دې معنی خودنه کې لاس نه درلودو
مطلقا بی ګناو هیڅ کار نه کوي یوازې یو دکان درلوده په ولایت کې ټول خلک خبر دي د غلطه چې صابر ته کړو ما د کاکا زو فروزا کې شهید کړی د میازه په فوزا کې
چاته مو دې په خپاره مراجعه کړې ده او کاکړم د مسولینو تاسو ته څه ویل دي
موږ لاړې د دې پېښې په اړه وان باندې کله چې صابر شهید ک په مغ اوراز باندې موږ لاړو د دمړی وخت د مړی نه راکاو د شه او یا د بیا موږ لاړو کول اردو د لوګر ته هغه ته د ملا عبدالرزاق په نامه یو کمانډان ته مو اریزه وکړه د ملي امنیت ته پورې لاړو کمانډانۍ ته ورغلو او وروسته بیا عام سلی بسترخ ته لاړو چې دغه نفر د لوړو مقامات سره شریکې چې د شهادت په څیر ډول وشو اولې وشو چا وکړه د اردو لخوا
نو تاسو غوښتنه څه ده
موږ خو مراجعه دغه کمانډانۍ د لوګر ته کړې ده موږ غوښتنه خاص د اردو له کمانډان ملا عبدالرزاق څخه ده چې هغه موږ ته تسهیلات راکوي چې تاسو دا په نظامی او ملکي کې موږ دغه کځا وچړو خطر هیڅ تر اوسه پورې موږ ته هیڅ جواب نه درکړ ملا عبدالرزاق کمانډان چې دی د لوګر د کلی اردو هغه په دې باندې پورا خبر دی او حکیمت لري چې دا فیصله وکړي د دې کځې
هغه چا چې تاسو د تر زوی وژلې ده هغه اوس هم په دې کلی اردو کې یا په دې لوا کې وظیفه لري او دا زوراور دی څنګه چې تاسو زور پې نه رسیږي یا تاسو نشئ کولای چې هغه محکمې ته راوکاږئ یا خپل ادعا ثابته کړئ
چا چې زما د کاکا زوی وژلې بالکل د ملي اردو کې دی کمانډان دی او هلته کار کوي بالکل زوراور دی نو که زوراور نه وای نو د کلی اردو نفر خو په دې باره کې دنه هغه کړی وای د دنه بخصا کړ پښتنه کړو ځکه چې د ملا عبدالرزاق هم د پد باندې زور نه رسیږي تر رسیدلې وخت به دا محکمه سره وای د دې احتمال همات په صابر باندې و هغه به مشخص شي او خلکو به لیدلې و چې څه خبره و
مونږ د شیر محمد لغختنه سره سم د لوګر ولایت د میوان د 203 نمبر قول اردو د څلورم لواله قماندان جنرال عبدالرزاق صافي سره مرکه کړي د څه کومه قضیه تاسو سره شته تاسو په دې اړه معلومات لرئ
د دې موضوع نه د نوای خبر شولم دا اوس خبر شولم او بیا موږ د تداول چې دا نه چې زه واځي کده وای چې اردو غوړ غوس کوم غدلته ولایت لرو مقام دی ولایت ارسی شنبی په ولایت کې موږ جلسه لرو امنیتی جلسه لرو کده چې واقع شوی وای یعنی دا واقع خو واقعا د خود قتل مسله ده نو د قتل په مسله کې کوم زه پوښتنه ما نه وای کړی بایدلته مقام دی ولایت و دلته نور ارګانون دي مرکز د هماهنګي د عمومي اردو خو بیا باید همیشه د خلکو زړه لاستر اوري همیشه د خلکو پښتوانه او الحمدلله په ټول افغانستان کې د ملي اردو نه خلک ډیر زیات خوشاله دي تاسو ته معلومی کی چې په هر ځای کې ګورې د افغانستان خلک وایي چې ملي اردو دی راشي زمونږ دفاع دی او کې خدمت دی او کې لکه دا نن هم دا اوسم چې تاسو سره خبرې کوم د لوګر ولایت چې موږ امنیتی جلسه درلوده او د چلتن دغه هغه د قیام د خلک چې راغلي وو همدا اوس یې ما نه تقاضح کوله چې تاسو زمونږ کومک ته بیا راشي او دلته نور خلک قیام کوي او چو یو میاشت من سره یو ځای وو چې په چلتان و برکی برکی
او قومندان صاحب دغه کس شیر محمد اریپال نومیږي د اریپال آباد فکر کوم له کلینه هغه وای چې یو کال مخکې کله چې یو شمیر کسان د ملي اردو د ځواکونو د ماین په چاودنه کې ټاپیان شو نو د څه فکر شوی و چې دغه ماین د دې د تره زوی ایښی دی او د دغه تور له امله د ملي اردو د ځواکونو یوه افسر چې ملګري ټپیان شوي وه دغه کس یې په بازار کې وویشتو دا وایي چې څو ځله تاسو ته درغلی دی هلته قول اردو ته ولې داسې چالار نه ده ورکړی او دې مسلې ته پاملرنه نه ده شوې.
زه اوس حاضر یم، د دغې لازې نه حاضر یم چې د دې ورور د هغه ته رسیدګي وکړو. یو شی مې ستاسو د راډیو لارې ده ته وایم چې کزمنګ لیوا ته چالاره نه ورکړي، بیا هم زه دا خبر تکراروم چې موږ خو هر هفته شنبه په مقام د ولایت کې امنیتي جلسه لرو. دوی باید خپل شکایت خپل عریضه مستقیما رسمي مقام د ولایت ته ورکړی وای. دلته مرکز د همغږۍ موږ لرو، د همغږۍ په نوم مرکز لرو. د باید شکایت او زه همیشه دلته به وینه چې ما سره د صلحاو عریضې د خلکو دي، حتی که بعض ځای کې د قوا ائتلاف ته خوانه چاته ضرر رسیږي. بل ورځ بی پیلوټه تیارې څه د خساره خلکو تر رسیدل او قوا ائتلاف هغه د پاره وزارت ډالر خساره ورکړه. اوس باج دروازې د خلکو چې خره هغه شوی. اوس په ولایت کې موږ دا مشترکه جلسه لرو چې امنیتي مجلس خلاص شي وروسته د هغې نه بیا موږ د خلکو د شکایتو په عریضو باندې بحث کوو. نو متاسفانه چې دا ورور کې راغلی نو زه نه پوهېږم چې ولې دی نه دی ماته خو نه دی را رسېدلی. اوس ورته غږ دا وایم ستاسو د راډیو له لارې نه چې زما دروازه د دوی په مخ خلاصه ده. هره لحظه که دوی راځي زه به انشاءالله د دوی په خدمت کېیم. هم دغه نن دی راځي، سبا دی راځي، مقام دی ولایت ته دی راځي او زما ته د تلیفون وکړي، زه به دده په خدمت کېیم.
که دا مسله واقعیت ولري، یعنی د ملي اردو د ځواکونو یو افسر دا جرم کړی او دا تور واقعیت ولري، نو تاسو به دغه افسر په وړاندې څه چلند وکړئ؟
زه دا وایم چې دا کار به نه شوی. که بیا دا کار چیرې شوی زمونږ هغه افسر بندي کېږي. منګه او دلته قانون د اجازه لرو، په حقوقي بخش لرو، صاحب سرنوالي لرو، په خپل لیوا کې لرو، په قول اردو کې محکمه لرو، قضا لرو. که داسې کار شوی دا جرم دی. هغه ملکي سړی که یو چیرته یو جرم کوي که هغه یوه میاشت هغه ته قیدي نظامي ته دوه میاشتې، نو دا که د قتل مسله خو دا بیا دا جرم دی. نو بیا به دي کې دی ډېره سخته جزا ویني. خو زما باور دا دی چې دا کار به نه شوی، ځکه د قتل مسله وه. بعضې ورونه داسې دي چې نور څوک مخالفین هم غواړي چې یو چېرته د امنیتي ارګانونه بدنام کړي او یوه توتیه او یو چېرته تلیفون کوي. زه داسې فکر کوم، ځکه که ما ته نه وایي والي صاحب ته به راغلی و، زه به دا شکایت والي صاحب ته به عریضه ورکړې وه.
کله چې یو څوک غواړي موږ د پروګرام له لارې تاسو ته درشي او تاسو ته مراجعه وکړي، نو امکان لري چې دا مسله رښتیا وي. په هر صورت تاسو پیغام د ملي اردو ځواکونو ته یا د ملي اردو د ځواکونو هغو غړو ته چې په داسې نارامه سیمو کې چې له یوه پلوه خلک د طالبانو له ویرې له یا د طالبانو له ګواښونو سره مخامخ دي، د وسلوالو له ګواښونو سره مخامخ دي، او له بلې خوا د ملي اردو ځواکونه دوی سره ښه چلند نه کوي، تاسو پیغام د ملي اردو دغو ځواکونو ته چې په داسې ناامنو او بېوزلو سیمو کې کار کوي دوی ته څه دی؟
خورې ګوره، موږ کاملا پابند قواعدو د جنګ یو. ګوره موږ قواعد د جنګ دا دي چې هغه ځای کې چې جنګ وي هغه ځای کې به موږ یعنی مواشي مالونو ته د خلکو ضرر نه رسوو. قطعا موږ ته اجازه د دې نشته چې چیرته جنګ وي. ثقيله اصل عدد رئیس جمهور فرمانده، رئیس جمهور او زمونږ وزارت دفاع د قول اردو چې موږ په جنگي حالاتو کې ملکی خلکو ته زمونږ بهترین ارجابي د عملیاتو چیرته عملیات کوو. هغه لوی لاسراولن زمونږ د عملیاتو دا ده چې په هغه عملیاتو کې ملکی خلکو ته ضرر نه رسیدلی. موږ همیشه د خپل عملیات چیرته کوو، وظایف اجرا کوو، هغه ارجابي کوو. نتیجه ګیری کې بیا موږ دې موافقې ته رسیږو چې چیرته موږ ملکی طرفاتونه لرو، د خلک ملکی خلک زموږ د عملیاتو نه خوشحاله وي. نو موږ وایو چې دی کې موږ زیاته لویه لاسته راوړنه کامیابي زموږ دا ده چې په دې عملیاتو کې ملکی تلفات نشته. او زه خپلو ورونو ته خویندو ورونو چې تاسو د راډیو د لارې نه زما اواز اوري او ما دوی ټول پیژني چې موږ ملکی تلفاتو ته دومره متوجه چې الحمدلله کوشش هم دا کړی که موږ ته تلفات رسیدلی هم وي. ګورې هر چیرته چې که د اردو لس کس هم شهیدان کېږي یا پنځه کسه یا زخمیانېږي، څوک څه نه وایي چې دلته څو کسه هغه شوي دي امنیتي ارګانونه زخمیان یا شهیدان لري. ولې که یو ملکي زخمي کېږي یا شهید کېږي، نو هغه موږ په دې پوهېږو چې زموږ ټولې دغه لاسته راوړنې د سوال لاندې راځي.
نو په آخر کې په لنډه توګه تاسو ژمنه دغه کس سره څه ده چې دوی که تاسو ته مراجعه وکړي تاسو به تر کومه حده دوی سره همکاري وکړئ؟
دا پیدا کوم، دا واقعه باید زه تعقیب کوم تر هغه پورې که چېرې واقعات ولري چې چې دا سړی محاکمه شي پیدا یې کړم چې آیا اول زه بیا هم وایم چې زما باور نه راځي چې ملي اردو دا کار کړی، ځکه که دا کار شوی خامخا به دا خلک دا کار مونږ ته مونږ کشفي ارګانونه لرو امنیتي والې به که واقعا شوی او مونږ خبر شوي نه یو، زه د دې در کوم چې دا سړی به مونږ محکمې ته راکش کاږو.
ژوندی اوسئ، ورځ هم په خیر. ډېره مننه، کور ودان، مهرباني. تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له مونږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمېره ده 08-2200-822.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت څه دی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. اکثر افغانان شکایت کوي چې د روژې د مبارک میاشتې پر رسیدو سره په بازارونو کې د لومړنیو موادو بیې لوړې شوي او دوی پړه هم په سوداګرو او دکاندارانو اچوي. دا پروګرام مو هم همدې مسایلو ته ځانګړی کړی. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د سوداګرۍ خونې اداري مرستیال احمد توفیق داوري دی. داوري صاحب، ډېره مننه چې موږ د خبرونې میلمانه شوي.
مننه.
کور آباد. داوري صاحب، په سر کې وایي څه علت دی چې هر کال د روژې د مبارکې میاشتې په رسېدو سره په بازارونو کې تر یو حده د خوراکي موادو او نور اړینو موادو بای لوړیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته بهتره معلومه ده په داسې هیواد کې لکه افغانستان چې هغه د بهرنیو توکو باندې متکی وي او زموږ ډیر د ضرورت وړ توکي متاسفانه د بهر نه راوړيږي، یعنی موږ په دننه په هیواد کې هغه کم تولیدات چې ایجاب کوي چې موږ باید خپله تولیدات درلودای، متاسفانه هغه ته موږ تر اوسه هغه درجې ته نه یو رسیدلي او موږ متکی پاتې شوي یو په بهرنیو توکو نه. ډیری خلک زمونږ په یو ځلي ډول، یعنی کله چې د روژې مبارکه میاشت را نږدې کیږي، دوه یا درې ورځې مخکې یا د روژې د مبارکې میاشتې اولې په اوله اونۍ کې ډیر کوشش کوي چې هغه خپل د ضرورت وړ توکي هغه تقریبا لس ورځو یا د پنځلس ورځو یا د یوې میاشتې د په یو ځل د بازار نه واخلي. په داسې حال کې چې موږ او تاسو خپل د ضرورت وړ توکي اکثرا د یوې یا د دوه ورځو هغه په بازار کې
په نورمال شکل اخلو. داوري صاحب، چې بای نه دی لوړې شوي، اما خلک داسې احساس کوي.
خبر چیرته دی؟ کله چې دغه خلک په یو ځلي ډول دوی هجوم وړي بازار ته او ټول د یوې میاشتې خپل هغه ضرورت غواړي چې پوره کړي، نو دلته هغه پلورونکو سره، خصوصا هغه پرچون پلورونکو سره، هغوی سره هم یو اندېښنه پیدا شي چې والا دا رش ډیر دی او خلک ډیر دلته تقاضا ډیره شوله، دا داسې نه وي چې د مال یا د توکو د کمی سره دوی مخامخ شي. دوی خپل په سر په دې نرخونو کې پنځلس تر پنځوس افغانیو پورې په مختلف شیانو کې دوی په خپل سر دغه نرخونه لوړوي، چې دا د روژې په مبارکه میاشت کې زه فکر کوم چې دا اصلا سم کار نه دی.
تاسو هدف دا دی جناب داوري صاحب چې خپل دکانداران په خپل سلیقې سره بای لوړوي؟
هغه ارزونه چې موږ د مارکیټونو نه کړې ده، البته مخکې د روژې د میاشتې نه، او هغه کوم موظف کمیسون چې دی چې د مختلفو اصنافو نه دی، په کابل کې په خاص ډول مونږه تقریبا یو اونۍ مخکې هغه ارزونه چې وکړه په مارکیټونو کې پوره د خلکو د ضرورت وړ توکي شته دی، حتی اضافه دي په همغه نورمال ډول چې مخکې د روژې د میاشتې نه و، په همغه قیمتونو باندې پلورل کیږي، حتی نرخونه عمده او د سوداګرو دخوا نه دي لوړ سوي. مګر دا چې خلک په یو ځلي بازار ته ځي او دلته تقاضا ډیریږي، د تقاضا د ډیریدو سره دا معمول دی د مارکیټ چې یو څه نرخونه لوړیږي. مګر کله چې د روژې وم اتمه یا لسمه ورځ کیږي، انشاءالله تاسو به د دې شاهدان اوسئ چې نرخونه به بیرته راټیټ شي هماغه خپل عادي حالت.
داوري صاحب، که څه هم د افغانستان بازار چې دی آزاد بازار ده، حکومت پکې مداخله نه کوي، دا چې دکانداران ته خپل سر د موادو بیې لوړوي او افغانان هم داسې دي چې تر ډېره بېوزله دي، سوداګر هم دلته مسؤلیت لري. تاسو داسې سیستم نه لري چې مداخله وکړي په مارکیټ کې ورته وایي چې دغه مواد چې موږ درکړي نو دا په دې بای وپلوري؟
اول خو ارز کوم تاسو ته چې د افغانستان اقتصادي سیستم د مارکیټ اقتصاد دی، نه آزاد بازار.
ډیره وخت دا سره د سینه تفکیکیږي او آزاد بازار هغه انارشیزم ته مونږ ویلې سو هغه ګډوډی ته چې هر څوک په خپل سر وي او د حکومت مداخله اصلا نوی. مگر دغه اوسنی سیستم دا د مارکیټ اقتصاد دی یا د بازار اقتصاد دی، نه د آزاد بازار، چې په دې کې دولت خپل رول لري. دولت خصوصي سکتور ته زمینه مساعدوي د هغه ودې ته، هغه ته د امکاناتو د برابرولو، یو سالم رقابت
ته. په بازار کې ولې مداخله نه کوي حکومت؟ اوس وایي چې آزاد بازار نه دی، حکومت هم مداخله نه کوي. ډېره بازار
ما تاسو ته وویل چې په دغه اقتصادي سیستم کې قیمتونه په مارکیټ کې د سالم رقابت له طریق نه دا تعینیږي. یعنی کله چې سالم رقابت وي د کمپنیو د سوداګرو ترمنځ، دا خپله باعث د دې کیږي چې له یو خوا نه د مالونو د ډیروالي سبب کیږي او بلې خوا د مالونو د بیې د ټیټوالي سبب کیږي. مګر دا خپل شرایط لري. که چیرته دولت وکولی شي چې هغه په مالونو باندې نظارت ولري، د مالونو په کیفیت باندې، د مالونو په کمیت باندې، او دولت داسې یو تحقیق یو سروې دا دولت ولري چې مونږ مثلا خوراکي توکي څومره ضرورت لرو په کال کې، یا په میاشت کې د سون مواد څومره ضرورت لرو، همداسې نور کدا مونږ ته یو نور معلوم وي، یعنی په ټولیز ډول چې د دولت وظیفه ده او دغه توکي په نورمال شکل دا راواري چې دلته دا زمینه د رقابت مساعد کوي او نرخونه خپل به خوده دلته ټیټ راځي. مګر دولت باید نظارت ولري په کیفیت باندې. هدف مې دا دی چې هغه باید د کیفیت له لحاظه کنټرول کړي، لابراتوارونه ولري.
پوښتنه دا ده چې کیفیت کنټرولېږي هلته اداره ورته جوړه سوې د نرم استاندارد په نوم باندې بازار ته مواد سوداګر راوړي، اما تاسو خپله وویل چې دکانداران بیې لوړوي، خو کار نه ده چې حکومت یا سوداګر مداخله وکړي.
زه باید یو شی تاسو ته ووایم چې بالکل د استاندارد ملي اداره دلته استانداردونه موجود دي، مګر افغانستان ته ډیری مواد په شکل د قاچاق راځي د ګاونډیو هیوادونو، خصوصا د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو نه په قاچاق ډول بې کیفیته مواد چې د دې مخه دولت نشي نیولی، او هغه توکي زمينه دې ته مساعدي هغه څوک چې قانوني تجارت کوي، هغه د یو خوانه رقابت نشي کولی او د بلې خوانه په بازار کې دغه ګډوډي چې راځي چې قیمتونه ثبات او استقرار نه مومي او یو قسم ګډوډي راځي. تر هغه ځایه چې مکلفیت د سوداګرۍ د اتاق دی د نرخونو د کنټرول په برخه کې، ما هغه څه عرض وکړ چې په اوسني اقتصادي سیستم کې د مداخلې حق د نرخونو په برخه کې نه دولت نه د سوداګرۍ خونه لري. مګر په دغسې حالاتو کې د خپل دینی او هغه دودیز مکلفیت په اساس باندې د سوداګرۍ اتاق د څلور کلو را په دې خوا یو کمیسیون جوړ کړی دی چې هغه کې مختلف رازم استاسو سوال ته. دغه کمیسیون د څلور کلو را جوړ دی چې د روژې په مبارک میاشت کې دوی د نرخونو د لوړوالي مخه نیسي، او دغه راز هغه څوک چې نرخونه لوړوي په خپل سر د دې عوامل پیدا کوي چې آیا سوداګر مال لوړ کړی دی، آیا ټکسونه ډیر شوي دي، آیا په خپل سر دا نرخونه جګ شوي. علت یې څه دی چې په تیرو کلونو کې موږ دوه درې صنفونه، یعنی بعضی اشخاص له دې ناحیې نه چې دوی په خپل سر قیمتونه لوړ کړي او حتی سارنوالي ته هم معرفي ما تاسو ته وویل چې دغه کمیسیون چې د سوداګرۍ دوکونو نه او د پېښورانو د ملي اتحادیې نه چې په هغه کې مختلف صنفونه، یعنی د قصابي صنف، د خبازیانو یا د نانوایانو صنف دی، د خوراکي توکو د پلورونکو صنف دی، د دې ټولو هغه مسؤلین په دې کمیسیون کې دي. د هغه دینی مکلفیت په اساس موږ دغه بازار ارزو، موږ بازار بررسی کړی دی سږ کال هم په تیرو کلونو کې هم مو د دې مخه نیولې ده او حتی کسان مو سارنوالي ته معرفي کړي دي.
فقط د عوامل د لوړو بیې پیدا کوي او کې مخه هم نیسي.
مخه یې هم نیسو. په اول سر کې موږ د دې عوامل ګورو چې عوامل څه شی دي.
اوس تاسو عوامل بیان کړئ د مخنیوي لپاره
څه کوي؟ په اوس حال کې د نرخونو د لوړوالي لامل موږ په هیڅ شي کې نه ګورو، نه عمده نرخونه د جګ شوي دي، نه کومه ستونزه په بندرونو کې لرو. یعنی ستونزې که د پخوا وي اوس هم شته ده هغه ستونزې که اوس دي مخکې د روژې نه هم وي، یعنی په دې کې څوک په دا بهانه نشي کولی چې یا لارې بندې دي یا سرحد بند دی یا بندر بند دی یا ټکسونه لوړ شوي دي، دغه کومه استفاده
چې باید به ډېر ژر راټیټ شي بېرته
کاملا موږ ډاډه یو. دغه کوم نرخونه چې لوړ شوي دي دا په خپل سر دي، اما یو شی باید ووایم چې دغه کمیسیون چې موظف دی او دغه وظیفه یې په خپله غاړه اخیستې ده، هم د سوداګرۍ خونو هم دغه کمیسیون، که چېرته خپله موږ او تاسو د یو مسلمان په توګه په دغه افغاني ټولنه کې که موږ خپله دا احساس ونه لرو چې د روژې په مبارکې میاشت کې د دې په عوض چې خلکو ته ستونزه جوړه کړو باید خلکو ته یو څه اسانتیا برابره کړو، که دا همکاري او دا مرسته زموږ دوکانداران زموږ پلورونکي زموږ سوداګر په مجموع کې که ټول دا مرسته ونه کړي، نو یو کمیسیون ته نه د کابل په ښار کې د دې به دا کفایت نه کوي وګورئ. په دغسې حالت کې تجربې ښودلې ده، موږ سره تقریبا دوه کاله مخکې د ښاروالۍ نماینده په دې کمیسیون کې یا استازی د ښاروالۍ په دې کمیسیون کې و، هغوی یا علاقه ونه ښودله یا متاسفانه د هغوی هغه مؤثریت ډیر احساس نشو په دې کمیسیون کې، بلاخره هغوی خپله هم دا رابطه قطع کړله او تجربې دا ښودلې که چېرته موږ دا خبره بیا دولتي کمیسیونو ته اچوو متاسفانه په عوض د دې چې دا نرخونه کنټرول شي دا به نور هم لوړ شي.
جناب داوري صاحب، اوبخې د خپرونې وخت کم د پوښتنې ډېرې دي، په خصوصي سکتور باندې یو انتقاد دا دی چې تاسو مخکې وویل چې یو عامل د لوړو بیې دا ده چې د افغانستان بازارونه تر ډېره په وارداتو باندې متکي دي. په خصوصي سکتور باندې انتقاد دا دی چې تولیداتو ته سمه زمینه نه برابر بروی، سړی خونې نه جوړوي، که څه هم دا انتقاد په دولت هم ده اما سوداګری خونې هم نشي منتفع کېدای، په دې چې سوداګر هم مسؤلیت لري، سرمایه لري، باید د افغانستان تولیدات ته زمینه برابره کړي چې راشي مارکیټ ته او دلته وساتل شي، سړی خونې ورته جوړې کړي په ولایت کې.
تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړله او ډېره ښه پر ځای ده. وګورئ، خصوصي سکتور ډېر علاقمندي لري په دې برخه کې، موږ د دې شاهدان یو چې په تیرو لس دولسو کلونو کې د باوجود د هغه محدودیتونو او د هغه ستونزو چې اوس ورسره خصوصي سکتور لاس او ګرېوان ده، دلته یو څه پانګه اچونې وشولې هم کورنۍ هم بهرنۍ، مګر د تیرو دوو کلونو په لړ کې په خاص ډول دغه پانګونې له هېواد نه یا بېرته ووتې یا ودرې د پټه په ودرې دی، ولې علت یې څه و؟ وګورئ، په دغسې مواردو کې دولت پالیسی جوړونکی دی او هغه مناسب بستر او هغه اسانتیاوې خصوصي سکتور ته د دولت مکلفیت دی چې دا اسانتیاوې برابرې کړي او خصوصي سکتور دې ته وهڅوي چې دننه په هېواد کې پانګه اچونه وکړي.
شرایط نه دي مساعد ترڅو خصوصي سکتور ولاړ شي، پانګونه شي، سړې خونې جوړې کړي؟
اصلا نه دي. وګورئ، که تاسو نن اقدام کوئ یو فابریکه جوړوئ، دا امنیتي مسایل به بیخي پرېږدو، دا د افغانستان د ټولو خلکو ستونزه ده. اما راشه، هغه کوم اختطافونه چې کیږي په ښارونو کې دا د چا مکلفیت دی چې امنیت تامین کړي؟ په صنعتي پارکونه د چا دی؟ د برېښنا تامینول د چا مکلفیت دی؟ که تاسو $1,000,000 ولرئ، ورزه تاسو به په دې باندې ماشینري واخلئ، تاسو به برېښنا څنګه کوئ؟ تاسو $1,000,000 لري، ډیر تاسو علاقمند دی استی چې پانګه اچونه وکړئ په افغانستان کې. که تاسو په هغه باندې برېښنا تامینوي شخصي خپله د جنراتور او د تیلو په ذریعه، تاسو ځمکه ته لاسرسی نه پیدا کوئ. که تاسو ځمکه اخلئ، برېښنا تاسو ته نشته، که برېښنا اخلئ، سړک نه لرئ، اوبه نه لرئ.
مبارزه افغان حکومت تر اوسه سوداګرو ته یا خصوصي سکتور ته زمینه نه ده مساعده کړې ترڅو دوی خپل فعالیت په سمه توګه وکړي. تاسو ویل چې د سوداګرو ځان هم خوندي نه دی، اختطافونه حتی په ښارونو کې کېږي. نن سبا افغانستان په داسې شرایطو کې دی چې د اختر په 15مه به نوی ولسمشر لوړه کوي، نوی ولسمشر به راځي د دوو کاندیدانو له ډلې نه. سوداګرۍ خونه یا خصوصي سکتور څه پلان لري نوی ولسمشر ته ترڅو افغانان نور د لوړو بیو نه شکایت ونه کړي، خصوصي سکتور ته ښه زمینه برابره شي او نوی حکومت پارښتنه
چې
دي ترڅو د خلکو ستونزې
هوارې شي؟ موږ د جمهوری ریاست د کاندیدانو هغه کوم برنامه یا پروګرامونه چې دي د دواړو کاندیدانو موږ هغه مطالعه کړي دي، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو، او د دې ترڅنګ د هغه سروې یا د هغه تحقیقاتو په اساس چې موږ په ټول هیواد کې کړي دي، موږ په تېره دوره کې هم دا کار کړی او اوس هم مخکې د دې نه چې د جمهوری ریاست ټول ټاکنې پیل شي په افغانستان کې مونږ د خصوصي سکتور هغه کوم ستونزو سره چې دوی مخ دي او هغه لار د حل چې دغه ستونزو د حل لار چي دی او په لومړیتوبونو کې باید نوې حکومت کومو موضوعاتو ته پام وکړي، کوم لومړیتوبونه په نظر کې ونیسي. دا مونږ د یو رسالې یا د یو مجموعې په ډول د سوداګرۍ خونې دا تیار کړی دی د ټول هیواد د خصوصي سکتور د نظریاتو د راټولولو نه، او دا مو د جمهوري ریاست کاندیدانو ته، البته تقریبا په هغه وخت کې اته کاندیدانو ټولو ته مو دا سپارلی دي، او د هغوی نه مو تعهد اخیستی چې هر یو که د دوی بریالی کېږي دغه پروګرامونه به دوی په نظر کې نیسي.
بله، دا ورسې وروستۍ پوښتنه وبخښئ، د خپرونې وخت پای ته رسیږي. څه ډاډ ورکوئ خلکو ته چې د نوي حکومت په راتګ سره به څومره اوسنۍ د بازار ستونزې، د لوړو بیو ستونزې، د سوداګرو د فعالیت ستونزې، د فابریکو د جوړېدو ستونزې، دا به څومره هوارې شي؟ او څه ډاډ ورکوئ خلکو ته په دې برخه کې
چې هغه کومې ستونزې چې مونږ دوی ته جوید کړي او هغه لاره د حل مو چې ورته ویلي دی چې په دغه اساس مونږ کولی شو چې افغانستان له دغه اوسني حالت نه وباسو، له دغه بد اقتصادي حالت نه، زه مطمئن یم هغه پروګرامونه ته دوی تطبیق کړي، افغانستان به په لنډ مهال کې، په منځ مهال کې او په اوږد مهال کې، په هره برخه کې د یو ښه اقتصاد خاوند وي او د اقتصادي پراختیا
کورم آباد. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېده. له خپل میلمه د سوداګرۍ خونې له اداري مرستیال احمد توفیق داوري صاحب څخه ډېره مننه.
راپورونه، مرکې او تبصرې